سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجې د تاسو مخک لازه دی رادیو ناوري د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د قپې کار تخنیکی چارو په سم بلخ تر کلی کوم. د افغانستان د خبريالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کاون غږ د خصوصي رادیو په تړل کې دوه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د رادیو له دوه لسیزو راهیسې په مهترلم کې فعالیت کوي. دغه خبری مرکز د یک شنبې په ورځ د سرطان په ولسمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاون غږ رادیو په دې سره تړلې ده چې دا رادیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د دې رسنۍ د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د رسنۍ له تړل کېدو وروسته بېروزګاره شوي چې یا هم په سختو کارونو بوخت شوي دي او یا هم د رسنۍ ډګر پریښی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی. د ادارې د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه مرکز په بوزوبي کې میشت افغانانو ته د اسانتیاوو د برابرولو لپاره یې په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو. په مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله افغانستان د نړیوالې ټولنې پام اوښتی دی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترکتبارو هیوادونو د همکارۍ او د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال له افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. او په اسرائیل کې نن یکشنبې لسګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې دي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریزې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه ګڼل کېږي قربان وکړي څو د رغبلو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمني د ډي پي خبر اژانس راپور له مخې په طالبیب کې مظاهرچیانو د اوس لپاره وقفه وکړي شعارونه ورکول. د دې غونډې په څنډه کې د مظاهرچیانو پولیس ترمنځ نښتې شوي او یو شمېر مظاهرچیان نیول شوي هم دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره د مطالب اورېدل شي. د قطعی د نمرنی خبرتیا سیستم شبکه وایي چې په افغانستان کې روستي سیلابونه د خطر رامنځته کړی چې خلک له قطعی سره په د هیواد کې مخامخ شي. وړاندې په دې اړه درته روستي جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره راپور واوري چې په چین کې د طالبانو د په نو سفیر د هغه نجونو خراغ لاست ویلې دی یا د غوی قدردانی کړی ده چې د دای د ستکرو د سیستم څخه کتنې تور غلې و خو بیرته افغان انجونی وای.
اول دوی د خپل د وطن د انجونو د پر داخلي نګوري ځکه زموږ استعدادونه سدي یعنی ز باور لرم د هغه استعدادونه د افغانستان کې هر څه کولای شي یعنی هر شخص تر جوړېدلی شي.
بل پلاو په افغانستان کې اقتصادي ستونزو د زیاتېدو تر څنګ خلک له بیکارۍ سره ټکوي. د افغانستان د مسایلو سربېره نړیوال موضوعات ته هم سر ورښکاره کوو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه ده. قطعی د نړیوالې خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د روسي او سیلابونو له امله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قطعی خطر شته. یو شمېر سیلاب ځپلي وای په سیمو کې له سیلابونو د شاوخوا دوه میاشتو په تېرېدو له هم بیړنې مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د قحطۍ د لومړني خبرتیا سیستم شبکه چې د قحطۍ د وړاندوینې یو نړیواله شبکه ده په افغانستان کې د روسي او سیلابونو له امله تر را روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ د خطر په اړه اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتونو په نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID اړوند د شبکې د شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی چې د دې قحطۍ اغېز ښایي په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 زیږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. په یاد راپور کې راغلي چې روسي سیلابونه د وچکالی اوږدمهاله اغیزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او اوایدو ته د کورنیو لاسرسی له خنډ سره مخ کوي. راپور زیاتوي چې د 2023 کال د می په لومړیو کې سیلابونو شمالي، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه سخت اغیزمن کړل او په زرګونو هغه کورنیو ته یې پراخ زیانونه واړول چې معمولا د خوړو او اوایدو لپاره په کرنې او مالدارۍ تکیه وه او اوس دوی بیړنیو بشري خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دې شبکې د سیمه ییزو معلوماتو له مخې بغلان ولایت په ځانګړې توګه د سیلابونو له امله زیانمن شوی، چیرې چې یوازې 12,000 جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له امله اغیزمنه شوې. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې د کورنۍ اقتصاد یې یوازې کرنې او مالداري پورې تړلی و، خو سیلابونو یې هر څه له منځه یوړل او اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې یو کروندګر نورالله او د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ یو کروندګر معزله ازادي راډیو ته وویل:
زموږ کرنیز ځمکه وه، موږ په حمل کې للمی غنم کرلی و، د حاصلاتو وخت و چې سیلاب راغی او ټول یوړل خراب کړل.
موږ خلکو غنم وربشې نخود او داسې نور شیان کرلی وو، خو له منځه ولاړل. نه یوازې ځمکه بلکې زموږ کور، حویلۍ، خواړه، کالي او ټول له منځه تللي وو.
د سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې په سیمو کې له سیلابونو شاوخوا 2 میاشتې تېرې شوي، خو تر اوسه هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یونیسیر تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله تر ټولو زیات زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې ورسره د مقابلې توان هم نه لري. د یادونې ده چې افغانستان تر سیلابونو مخکې پرله پسې وچکالیو او نورو طبیعي پیښو هم سخت اغیزمن کړی، چې هم خلکو ته پکې ډیر زیان رسیدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د قطع د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قطع خطر شته. یو شمېر سیلاب ځپلو ویلي وو چې د دوی په سیمو کې د سیلابونو د شاوخوا 2 میاشتو تېرېدو وروسته له هم دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دې سره جوخت بیا یو شمېر هغه کسان چې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي شکایت کوي چې د کار زمینه ورته برابره نه ده. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د کابل ښار د سرچوک له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه، په ډېر شمېر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي دلته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راټولېږي چې ماښام څو نغدي پیسې ترلاسه او خپلو کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې همدلته راځي. د کارغوښتونکو شمېر زیات، خوشکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل: د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې امله اوس د یو چا ټکسي موټر په مزدوری چلوي.
وخت مې چوک کې مزدوری کوله، اوس بس چوک نه خلاصو، مې موټر په ټکی سیوانی چلوم. هغه منډي والا کله کاری کله نه، موټر وارس کوي، دریږي په ټیلا باندې. د خپل کور هغه روان کړی ده، کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده، کېدل هغه خو یو مریض ته ماکه دوا کېدل. اوس دا پردی موټر چلوم چې 200 ګټم سل هغه اخلي 500 ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 28 کلن رباني وایي دای هم له هڅو سره سره پوره اونۍ کار نسی موندلی.
مور پلار دواړه دایمي هر وخت مریضان، ټول عمر نه سابندۍ مریضتیا لري دواړه. زه اته کسه کور مو کور یم او خویندې مري او یو مکشر ور دی. مزدوري کله ای کله نی، دغلته دیاړي کړو سره په سر مې لرګي ماته 50 روپۍ من ماته کله ای کله نی. بس نشو کولای چې مونږ هر وخت ځان ته مور پلار ډاکټر لویسو، مونږ دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات.
همدا تیر اونۍ ازادي راډیو له کندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمی وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرسبورګ په وېستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرح وړاندې کړې وه، خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا اف ای ډبلیو اس نیټ شنبه د جولای په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بېوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې شوي دي. دغې شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي، له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه سوې چې د خلکو پر اقتصادي خورا اغیز کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د محرمیاشتې په پایل سره د افغانستان د شیعه علمانو شورا د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې میاشتې په مراسمو کې د امنیت د تامین ورته تامین کړي. ورزو تفصيل سنه کا کړنه ورو
د محرم میاشتې له پیل سره سم د افغانستان د شیعه علمانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې میاشت کې د ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د دغې شورا پر فیسبوک پاڼه خپره شوې، له تنظیمونکو او حسینیو غوښتل شوي چې د نظم او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي او شکمنو مواردو ته دې پام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د سږ کال د محرم مراسمو د ترسره کولو د محدودیت په اړه څه نه دي ویلي، خو افغانستان د شیعه علمانو د شورا غړي شیخ جواد صالحی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو دوی ته ویلي چې دغه مراسم په جمعتون او حسینیو کې ترسره شي او د ډلې سو ګرځېدو را ګرځېدو څخه دې ډډه وشي. هغه وویل
طبعاً بعلت مشکلات امنیتی مسئولینو
د امنیتی ستونزو له امله غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مراسم په جمعتونو او تکیهخانو کې ترسره شي او د ترافیکي او امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره د ماتم کوونکو ډلو او پلاو تګ راتګ څخه ډډه وشي،
تردد هیئتها جلوګیری بشه.
یو شمیر ښاریان هم په خپلو سیمو کې د یادو مراسمو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د کابل ښار د لویدیځ اوسیدونکي هما ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مراسم پیکه ښکاري او په دې سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
خیلی کمرنگ شدن مردم جرأتی
مراسم پیکه کاری او خلق د سقاخانو او نظرونو ته جوړولو جرأت نه لري. سړکونه باید په تورو ټوټو ونه پوکل سي او نوهې باید په واټونو ونه غغول سي ځکه چې خلکو ته د مزاحمت لامل کیږي.
مزاحمت به مردم میشه، اینا را منع کرده.
د هرات ولایت دوه اوسیدونکو کوچنۍ غوښتل نمونه پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
امسال در هرات آمادگی ها گرفت.
په هرات که سک کال چمتوال نیول شوی، خود تیر کال ده محدودیتونو لعمله سک کال هم ده نظری کمپونو او تور بیرغونو شمیر دوم را زیاد نده. زموگ غوښتنه دا چه دا مراسم په سوله او امنیت که ترسره شی او موگ ده اجازه را کرل شی چه دا مراسم ده تل پتیر ول منزو
ما تا مراسم خودم مثل سالهای قبل زرداشت کنیم.
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شد از سوی امارات اسلامی.
سکل د اسلامی امارات او د شیعه علمانو شورا لخوا ډیر محدودیتونه شته. خلک دا حق نه لري چې په واټونو مراسم ولمانځي. ټول مراسم باید په تکیهخانو او جمعتونو کې ترسره شي.
مراسم خود را در مساجد و تکایه خانه ها برگزار کنند.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د محرم مراسم د نظر ورکولو، د کمپونو په جوړولو، د موټریزو کاروانونو په جوړولو او ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو او د ویر کوونکو ډلو د ماتمي ترانو په ویلو، د کورونو او جوماتونو په بامونو او د سړکونو پر غاړو د بیرغونو په پورته کولو سره لمانځل کېدل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سږکال د محرم د مراسمو د ترسره کولو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبان حکومت په دې میاشت کې د مذهبي مراسمو په ترسره کولو محدودیتونه لګولي وه. په دې محدودیتونو کې د بیرغونو لګول، په واټونو د ویر کوونکو ډلو ګرځېدل راګرځېدل، له جوماتونو سره د وړو تکیه خانو یو ځای کېدل او د نظر ورکولو کمپونو جوړول شامل وو. تېر کال د شیعه عالمانو شورا د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ او افغانستان مسلمانان په ځانګړې توګه شیعهګان د محرم د میاشتې لومړۍ لسیزه د عاشورا په مناسبت چې د اسلام پیغمبر د المسیح امام حسین د شهادت ورځ ده د ویر نظر او خیرات مراسمو په ترسره کولو لمانځي، خو دغه مراسم تل په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخ شوي دي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د شیعهګانو پر جوماتونو او د هغوی د راټولېدو پر ځایونو څو بریدونه وشول چې د اسلامي دولت یعنې داعش د خراسان څنګ کې مسؤلیت پر غاړه اخیستی وه. په دې جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د شیعهګانو د راټولېدو ځایونه د ځانمرګو بریدونو او چاودنو هدف ګرځېدلي، چې هغه مهال یې هم په ډېریو مواردو کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش مسؤلیت منلی وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د برېټانیې ټاکنو ته ورشو چې نوي نوموړي وزیر ویل دي چې دوی روان ته کډوان نه لیږي. ورځو په دې اړه نور تفصیل سمات سره نه اورو.
د برېټانیا نوی صدر اعظم د شنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخواني حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوي حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برېټانیا د کارګر ګوند مشر کیر سټارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمنی پایته ورسوله. هغه د شنبه په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برېټانیا نوی صدر اعظم وروسته په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برېټانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي. ښاغلی سټارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبري اعلانو ته وویل د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. د نغواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی په بریتانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله د هیواد محافظه کار ګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشي سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د استولو ملاتړي شکایت کوي چې رواندا ته یو الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري وکیلانو ویلي دي چې د ختیځي افریقا په رواندا کې کډوال حقوق هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندې په خطر کې دي. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نشته شپږ 40000 به ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. ساشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتونکي بریتانیا ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د برتانیا نوی صدر اعظم سٹارمر د شنبې په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودی او لناټو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاو او د خپل دندې په لومړی ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکرين د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سٹارمر به راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې لزده کړو یو شمیر به برخې انجونی په چین کې د افغانستان د سفیر بلال کرمی د هغه ساين په خبرګون کې چې په اتیوات کې د انجونو هلکانو د شپې ورځنی یو غټ خوانځي کې لا سیستم څخه کړی وای چې طالبانو حکومت باید پر دوی د زده کړو بندیزونه لري کړی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې لزده کړو پاتې یو شمیر انجونی په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کرمی ورسته او څرګندونو ته په اشاره چې نو موري ویلي هغه په چین کې د هلکانو او انجونو د شپې ورځنی یو غټ خوانځي د زده کړو له سیستم څخه متاثر شوی وای. د طالبانو حکومت په افغانستان کې انجونی لزده کړو به برخه کړي خو په نورو هیوادونو کې د انجونو او هلکانو د زده کړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یو زده کوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
نږدې دې کال کې چې په افغانستان کې د انجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي او د ډېر کاري محدودیتونه مې سره خلی دي. خو د نظام رهبران یا نمائندگان په نور نړۍ کې د غوې له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د غوې هغه هیواد راتلونکي ته ډېر هیله مندونکي بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړی چې دوی مکتب ته پوهنتون ته لاړ شي تر څو لږ تر لږه موږ کولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې میرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوې بل زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کلس یو مشر استاذ ایتی سوکسی له افغانستان بل هیواد ته او دیغه چې مکتبونه ګوري دیغه شاګردان ګوري دیغه ته پراتونکې کې دوی هیلی لري سپراتونکې به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولی دوی د خپل وطن دینجونو د پر داخلي نه ګوري ځکه زموږ استعدادونه سدي یعنی ز باور نرم د هغه استعدادونه دلته افغانستان کې هر څه کولای شي یعنی هر شخصیت تر جوړېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیوي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواک سیمه کې د شپې ورځنی یو غټ خوانځي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی این ته ویلي چې د خوانځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی. نو موري زیاته کړي چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې د لیدلای او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخونکې ده. د دې ویډیو راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیز نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو خراغلاست شوی چې د هم خبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمی هغه ځای ته نه وتللی چیرې چې د چین هیواد دودیز نڅا شوی یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپل ایکس پاڼې بیا ځلی خپور کړی. خود پوهنې فعال فضل هادی وزین ازادي رادیو ته وویل چې هیله مند دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغیزمن کیږي دغه شان باید د افغان جنو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولدي. په لومړي سر کې باید د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور لمخې چې د 2023 کال په سپټمبر میاشت کې خبر شوی په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنی 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر انجونې له زده کړو بې برخې دي.
ازادي رادیو
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې 400,000 نابینایان د سترګو نابینایان شتون لري او څه باندې 1,000,000 نور بیا د لید له ستونزې سره مخامخ دي. ورزو نور تفصیل فیروزی عزیزی نه په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل اکسپرناب د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د نابینایانو یا هغو کسانو چې کمزوری لید لري 80% د درملنې وړ دي چې بیرته بیناسي. د سازمان ویلي چې ډیری نابینایان او د کم لید درلودونکو کسان د مرواری د اوبو له درکه ځوړيږي چې د روغتیایي اسانتیاو د شتون په صورت کې به ان په یوې ساده جراحي سره درملنه وسی. یو ان ایچ سی آر د روغتیا نړیوال سازمان په حواله په خپل راپور کې لیکلي چې د افغانستان د 340,000,000 نفوس له ډلې 400,000 نابینا دي او 1.5 میلیونه نورې کمزوری لید لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په افغانستان کې نابینا خزی لټولنې منځوي او له جسمي او روحي اړخه ځورول کیږي. د غساسمان زیاته کړي چې ډیرای نابینا خزی د خپل ژوند ډیرای برخه تر تړلو دروازو شاته تیروي او خوانځي ته لتاک او د ژوندانه د مهارتونو او کورنۍ جوړولو له فرصتونو بې برخې پات کیږي. له دې سره د نابینایانو لړلې ملکه چې د طالبانو د حکومت لخوا د انجونو پر منځنۍ زده کړو تر بندیزونو مخکې د 11 ټولګي زده کوونکي وه وایي له زیږېدو راهیسې نابینا ده. دا اوس پر اوبدلو او د انګلیسي ژبې پر زده کولو بوخته ده. ملکې د خپلو ټولنیزو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فعلاً په یو کورس کې په وړیا توګه انګلیسي وایم. باور وکړئ هر ورځ چې زه ځم له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږم. لومړی دا چې کله موټر ته پورته کیږم ښه خبرې نه اورم، وایي دا چې نیمګړی او ناقصه یې او مایوبه یې، نو هیڅ لازم نه ده چې دومره ځان په زحمت کړي او چیرې ولاړه شي.
ملکه وایي د سترګو ډاکټرانو ورته ویلي چې د عمر په زیاتېدو به یې د سترګو لید نور هم کمزوری شي. نوموړی د ځان د نابیناتوب لامل د مور او پلار د خپلوۍ اړیکې بولي. 18 کلن جواد نادرپور بل نابینا افغان او د یوې ماشومې پلار دی چې دا هم له پیدایښت راهیسې نابینا دی. دی وایي مور یې پر ده د امیدوارۍ پر مهال د ډاکټر له توصیې پرته کوم ډول درمل خوړلي و چې د همغو درملو د اغېز له امله پر دغه دایمي ستونزې اخته سو. جواد له مرستندوی بنسټونو او سازمانونو غواړي چې هغه نابینایان چې د درملنې امکان وي دوی سره مرسته وکړي.
خصوصی سکتورونه چې د نابینایانو په باره کې یو توجه وکړي او هغه نابینایان چې تداوی یو درملنې په کشور کې دننه او په خارج کې امکان لري هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی تداوی وشي.
له دې وړاندې د سویډن کمیټه په افغانستان کې یو بل نړیوال بنسټ و چې معلولیت لرونکو کسانو او نابینایانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، خو دغه کمیټې څو میاشتې مخکې په سویډن کې د قران کریم د سوځیدو تر پیښې وروسته د طالبانو د حکومت یو فرمان پر بنسټ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم دې کمیټې ټینګار کوي چې دا یو غیر دولتي او بې پرې سازمان دی، خو بیا یې هم په افغانستان کې فعالیت ودرول. سه تر دې مخکې اکثر مرستندوی بنسټونو او سازمانونو هم په افغانستان که د طالبانو د حکومت لوري د خصو پر کار د بندیزونو لامل خپل فعالیتونه کم کړي او یا هم ځنډولې دي، چې لامل یې د نابینایانو په ګډون روغتیایي او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاتې کړې دي.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته د 2 ولسوالیو ترمنځ لار تړل شوې ده.
دا د ختیځ نورستان کام دیش ولسوالۍ کې په سرک کې د بهیدونکو بو شور دی. د ختیځ نورستان اوسیدونکو به 4 ورځې کېږي چې په وړو کې سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او د بدیګل ساحه کې سرک لاندې کړی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د لارې بندېدو په وجه دواړو غاړو ته یو شمیر موټرې چې پکې ماشومان ښځې بوډاګان او ناروغان سپاره دي بند پاتې دي.
د شرقي نورستان لویه لاره د بدیګل په ساحه کې تقریبا په بندېدو کې ده. که چارواکي بندوبستونه کړي د 2 ولسوالیو زرګونه خلک به بند پاتې شي، خاص کر مریضان، زنانه او ماشومان. بله داسې لاره نشته چې په هغه باندې تګ راتګ وشي. زموږ د حکومت او د مرستندویو ادارو نه غوښتنه ده چې دغه لارې ازادولو کې همکاري وکړي. دواړو طرفو ته ورسونه مشکلات سره مخ دي.
شفیق الله را ته وویل د کامدیش او برګی مټال عمومي سړک زیاته برخه د کوچنی سین په اړخ کې تیره شوي او کله چې هم سین کې د اوبو کچا لوړ شي خلک د غډول ستونزو سره مخ کیږي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلینو څخه د خلکو د یادې ستونزې په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د نورستان ډېرې سړکونه د خوړونو او سیندونو خواو کې غځېدلي، د لږ باران کېدو سره یا له غرونو د تیږو او رسوبي موادو د راښویدو یا د سیلابونو راوتلو او یا هم په خوړونو او سیندونو کې د اوبو د کچې لوړوالي سره اوبه سړکونو ته راخیجي او لارې بندوي.
دوی منی مې کې درته زهرو کاروان پروګرام نور خو درغه وړاندې لاند خبرونه. د افغانستان د خبرالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کاون غږ د خصوصي راډیو په ترلاسه کېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د راډیو له دولس سیزو راهیسې په مترالم کې فعالیت کوي. د خبري مرکز د یکشنبې په ورځ د سرطان په لسمه په خبر پاڼې کې ویل شوی د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاون غږ راډیو په دایدا سره تړلې شوې ده. راډیو د دولت ملکیت دی. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د ایسای او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د الکترونیکي تذکیرو د ویش مرکز پرانیستی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه مرکز په بزوبي میشتو افغانانو ته د سانتیاګو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شوی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د افغانستان روان ازیت پړه د اندېخنې په څرګندولو سره ویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله افغانستان د نړیوالې ټولنې له پامه غورځېدلی. ښاغلی میرزایف د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترک تبارو هیوادونو د همکارۍ او د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د پوینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځېدلی. او په اسرائیل کې نن یک شنبه لسګونو زرو کسانو مظاهره پیل کړې. دوی پر حکومت غا کوي چې د حماس له سخت دریځ ډلې سره چې د امریکا او اروپا ټولنې خوا د روسي سازمان په توګه پیژندل کې قربان دوکړي څو د رغملو د خلاصون لپاره زمينه برابر شي. د جرمني د ډي پي خبري ایجنسی راپور له مخې په طالبيب کې مظاهره چانو د اوس لپاره وقفه وکړي شعارونه ورکول.
د زهرو کاروان
د زهرو رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه اوریدلو ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
طالبان د افغانستان د پراخ ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګي واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زمینای زراعتي هم که از بین میره.
زراعتی زمکو وی جاړول د بزګرو او زمکوارو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي مزکی لږ دی او بزګران ډیر زمکی نه لري.
په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی، خو افغانستان له دې بحثونو څخه څنډې ته شوی. دا چې څنډې ته کېدل او له نړیوالو مرستو څخه به برخې کېدل به دا هیواد له کومو ستونزو سره مخ کړي، په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه هاشم معیار سره مرکه کړې ده.
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نه شي ترکېدلی او نه شي ترلاسه کېدلی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولای شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ننګیالی یوې نجلۍ ته مرکه ورستوي. د نجلۍ پلار په لومړیو کې راضي کیږي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه له خپلوي څخه انکار کوي. دا چې ولې، دا به په ډرامه کې واورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوه؟
هو پلارا، زما نظر خدا دی چې نه ورکوه.
زه هم وایم چې نه ورکوه.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویا، زما هم داستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دوی له حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کښت سروې وکړي. د ملګرو ملتونو د سروې او تحلیل د برخې یو هیئت تازه کابل ته تللی چې د کوکنارو د فصل تر پایه پورې د دې کښت د وضعیت څرنګوالی ارزیابي کړي. تحلیلګران وایي چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په جلا جلا ډول د کوکنارو د کښت سروې کول ستونزې نورې هم ډېروي او کره شمېرې نه ترلاسه کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت او د دې کښت د جوړولو لپاره د طالبانو د حکومت عملیات پای ته رسیږي. له دې سره سم د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې سازمان د کوکنارو د کښت د شمیرو پر غونډولو لګیا دی. په دې اړه د دې سازمان یو هیئت کابل ته تللی چې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د طالبانو د حکومت منتج او شمیرې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت په یو خبر پاڼه کې لیکلي، د دې معینیت د تحلیل او سروې رئیس ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره دې په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت سروې وکړي. اوسمهال د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د ځمکې له لارې او ملګرو ملتونو په هوا کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې سروې کوي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کره سروې تخنیکي امکانات نه لري او نسي کولی چې کره شمیرې ترلاسه کړي.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وس نه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو. خو ملګري ملتونه چې د هوا له لارې کومه سروې کوي، تر یوې اندازې امکان لري چې د کوکنارو ټول کښتونه سروې کړي او دا سروې د طالبانو تر سروې عملي ده.
په تیرو درو کالو کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه راپور چمتو کړي. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کالو کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله یوه سروې وکړه او د دې سروې راپور یې په 2023 میلادي کال کې اعلان کړ. دې سروې ښولې وه چې په افغانستان کې په 1,000 او 800 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کوکنارو څخه 323 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال اعلان وکړ چې د کوکنارو د کښت د سروې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ ځانګړي کړي دي، خو د یوه کال تر تیرېدو وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان شوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت سروې د دې کښت د کمولو او پرمختیایي پلانونو عملي کولو د پالیسۍ لپاره کیږي، خو که دا سروېګانې په جلا جلا ډول ترسره شي د ګټې پر ځای ستونزې پېښوي.
دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسټي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي. دا دوه سروېګانې خپل د کړکېچ زیاتولو یو کار دی. دا سروې هغومره موثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتېږي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له 2009 څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړه. دا ډول سروېګانې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې معلومولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ تدوین کولو او پرمختیایي پروګرامونو له عملي کولو سره هم مرسته کوي.
پراپور کې مواوریدل چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمي وسره کې سم شروک زکه مې بدبخت شاید چې بخي ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوارد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړ او خونه دمون خراب کړ
دا مور او پلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورکوي درې کوشنانې د درې سره د نروزنی لامل یختنی وله مرس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د ځمکې او اوبو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقلیمی بدلونونو په تیر بیا ورستیو طبیعي پیښو بزګرو ته ډیر زیات زیان اړولې او هغوی بیړنیو مرستو ته اړ کړې دي د ځمکې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د زراعتي ځمکو کموالی د زراعتي ځمکو ویجاړېدو ته په کتو سره بزګرو ته ډیر زیان اوښتی او نړیواله ټولنه باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
ډیر سیلونه په غرنیو او داسې سیمو کې راغلل چې هلته بزګر لږ زراعتي ځمکې لري او د کورنیو یوازینې مالي سرچینه یې همدا زراعتي ځمکې وي د ځمکې کارپوهان وایي چې په عمومي ډول په افغانستان کې زراعتي ځمکې لږ دي او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته اقلیمي بدلون په تیره بیا وروستیو بارانونو بزګرو ته ډیر زیان رسولی دی د ځمکې متخصص خلیل احمد نادم د کوکنارو د کښت منع کول پر ځای کار بولي خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د دې کښت منع کولو او اقلیمي بدلون له امله بزګرو ته زیان اوښتی او هغوی مرستو ته اړتیا لري
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري باید له همدې امله د زراعت بدیل په پام کې ونیول شي باید بزګرو ته امکانات ورکړل شي لکه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه تر څو هغوی وکول شي چې د لږو ځمکو څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي
پورستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون باس راپورته شوی او وروسته پاتې هیوادونو باندې د دې ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څو سازمانونه جوړ شوي خو په افغانستان کې درې کاله مخکې بدلون او مشروع نظام نه جوړېدل د دې سبب شوي چې افغانستان له دې ډول مرستو څخه بې برخې پاتې شي په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر لسو میلیارد ډالرو ډېرې بشري مرستې شوي چې د دې مرستو لویه برخه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي د اوبو د مدیریت متخصص نظیم سمون وړاندیز کوي چې باید د بزګرو پر ژوند د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره یوه ډېره اندازه بشري مرستې دې برخې ته ځانګړې شي
بشري مرستې چې کیږي له افغانستان سره د دې یوه ډېره برخه باید همدغه کلایمیټ چینج او دغه کلایمیټ ریزیلینس دغه مسایلو ته ځانګړې شي ځینې سازمانونه څه دي چې د اقلیمي تغیراتو د منفي اغیزو د کمولو یا مخنیوي لپاره د زیانمنونکو هیوادونو ته فنډ ورکوي چې دغه د پرمختللو هیوادونو لخوا هر کال لږ تر لږه واویا اووه میلیارده ډالر بودیجه ترلاسه کوي دغه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي چمتو کړی و یوه برخه د کلایمیټ چینج وه چې په دغه برخه کې مرسته وسي تر څو افغانستان وکولی شي دغه د اغیزو د راکمولو لپاره ځان جوړ کړي
ملګرو ملتونو د خپلو څېړنو په نتیجه کې موندلي چې د افغانستان بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیلو مرستو نه ترلاسه کولو له امله هر کال تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې عاید له لاسه ورکوي د دې سازمان د ارزونې له مخې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان بزګران نور هم بې وزله شي او بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږ وسخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام ل شپږ وسخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري په وروستیو وختونو کې په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی، او دا بحث له هغو هیوادونو سره د مرستو پر څرنګوالي تمرکز کوي چې لږه وده یې کړې وي. خو افغانستان نه یوازې دا چې له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی، بلکې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو څخه هم بې برخې سوی دی. په افغانستان کې وروستي سیلونه له اقلیمي بدلونونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر زیان یې بزګرو ته اړولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه هاشم معیار سره مرکه کړې، او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د افغانستان د بزګرو پر ژوند څه ناوړه اغیزې کړې، او آیا اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي چې بزګران دې د کوکنارو کښت ته وهڅول شي؟
د اقلیمی بدلون د موضوع سره هم متاسفانه تر اوسه سیاسي برخورد کیږي. په د تیرو دوه درې کلونو کې له یوې خوا د بندیزونو له کبله هغه پیسې چې په تیرو کلونو کې افغانستان ته ورکول کېدي هغه بندې شوي، او له بلې خوا په کور دننه هم ظرفیت ټیټ دی، او د هغه شته فرصتونو او لارو چارو له کبله چې دوی کولی شي پیسې ترلاسه کړي افغانستان ته پروژې راوړي د هغو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. زیان بزګران ویني، خو مکلفیت د نورو برخو او حکومت دی تر څو دغه ستونزې ته یو حل لاره ومومي، تر څو اړینې پروژې تطبیق شي، تر څو په راتلونکو کلونو کې د اقلیمي بدلون زیانونه کم شي.
د اوبو مسلې تکرار شو، ستاسو په نظر د اوبو کموالی د بدیلو کښتونو ترویج په وړاندې څونه جدي ستونزه جوړه کړې، او د بزګرو لپاره د ځمکې خړوبولو کافي اوبه څنګه برابرېدلی شي؟
د اوبو مسله په د کوکنارو په کښت کې ډیر مهم رول لري. یو دلیل چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي هغه هم په هغو ولایتونو کې چې اوبه پکې لږ دي، همدا د اوبو لږوالی دی، او دا ځکه چې کوکنار لږ اوبو ته اړتیا لري، او په داسې وخت کې کرل کېږي چې هلته ورخت د ورخت شونتیا او د اوبو شتون تقریبا وي څه ناڅه. نو همدا لامل دی چې بدیلونه کښتونه تقریبا په دغه موسم کې نشته، او یا هم ډیر اوبو ته اړتیا لري. د بیلګې په ډول کوم بزګر چې اوس پنبه او غنم کری هغه د کوکنارو پرتله ډیر اوبه مصرفوي، او دا د دې لامل کېږي چې پورتنۍ برخه کې خلک ډیرې اوبه وکاروي، او لاندنۍ برخو ته بیا د څښاک لپاره هم حتی اوبه پاتې نشي. دا په خپله یوه مدیریتي ستونزه رامنځته کوي چې موږ یې عواقب تقریبا په تیر کال کې ولیدل. د هلمند سیند په حوزه کې لکه نیمروز او هلمند لاندنیو برخو ته خلکو د څښاک اوبه نه لرلې.
په مشخص ډول په تیرو شلو کلونو او د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کلونو کې د بدیل معیشت پروګرامونه څونه ګټور ستاسو له نظره؟
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي. له یوې خوا د کرنیزو محصولاتو متفاوت کښتونو یا متفاوتو بدلونو، نه یوازې یو لکه زعفران، انجا، همدا ډول نور هغه نباتات چې لږ اوبو ته اړتیا لري او د دوی سره په موسم کې کرل کیږي او همدارنګه اقتصادي ګټه یې ښوي، د دغو ورپېژندل بزګرو ته او د دې لپاره یو پلان جوړولو ته اړتیا ده، تر څو کروندګر د هغو له ډېرې کرنې او یا لږ کرنې څخه مخنیوی وشي. په دې معنی چې یو دغه کرنه د پلاني شکل غوره کړي، تر څو د حکومت لخوا یا د یو تنظیم کوونکي لخوا بزګرو ته وویل شي په څومره ساحه کې هغه نبات وکرل شي، تر څو د محصول په وخت کې بازار کې د هغو کچه ډیره او یا لږ نشي د اړتیا څخه. نو په دې ترتیب سره به د هغه محصول بیا هم په ښه سطح کې وي، او په دې توګه بزګر بیا څه ناڅه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. له دې نه علاوه د نورو بدیلو پروګرامونو لکه انکشافي پروژو، د سړکونو جوړول، د کوپریفتیفونو جوړول، تر څو د کلي خلک او بزګر خپل محصولات ښارونو ته په اسانه ورسوي او هلته وپلوري، نو دا کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي.
کله چې موږ له بزګرو سره خبرې کوو نو د ډیری هغو شکایت کورنۍ او بهرنۍ بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو نه رسیدل دي. مثلا د اصل په وخت کې یو کیلو کدوګاک او یو من هندوانه په لسو افغانۍ پلوري، هلته چې سل افغانۍ پرې مصرف شوي. دا ستونزه او بازار ته د لاسرسي مسله څنګه حل کېدی شي ستاسو په نظر؟
متاسفانه د افغانستان ستونزه یوازې په بو او کرنه پورې محدوده نه ده. دلته قانوني چارچوبونه، لګاونډیانو سره دو اړخیز تعاملات او ډیر نور فاکتورونه شته چې هغه تجارت یا هم دغه بزګرو ژوند اغیزمنوي. حکومت مکلف دی او یا هم د اساسي دنده ده تر څو د ټولو فاکتورونو په پام کې نیولو سره داسې شرایط رامنځته کړي چې تر څو بزګر وکړای شي خپل محصولات نورو نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. له همدې کبله اړتیا ده حکومت نه یوازې دا چې زیربنا او بدیلو کښتونو ته پام وکړي، بلکې په قانوني دوه اړخیزو نړیوالو اړیکو کې دغه برخې ته پام وکړي تر څو دا تشه چې تر اوسه پورې شتون لري حل شي. او په راتلونکي کې که موږ مثلا د نورو برخو باندې کار کوو، حداقل د ګاونډیانو سره د تجارت په پوله باندې اوختل او نور میکانیزمونه د خنډ لامل ونه ګرځي.
په مرکه کې مو واوریدل چې تحلیلګران وایي افغانستان د ظرفیتونو د نشتوالي له امله د اقلیمي بدلون په برخه کې له مرستو محروم شوی دی.
آیا پوهیدلاست؟ ایا په هیدلاس چې موتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیار راته ووایي.
سفلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغي ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې اوس پایروکټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجوبانه او همدارنګه د جلدی تخریشات، یعنی د پوټکه کچیر ته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکی سره تچي، یا د پوټکی کې موینه موجوده وي، یا د وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي. خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې، یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دی دغه کمزوري کېږي، او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مساعدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکې، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرزونو په وایرسونو باکټریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي، او په نتیجه کې زمينه دې ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا په هیتلاس
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرام لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې ننګیالی د وشتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې مرکه ور استولې ده. د نجلۍ پلار حاجی اسلم هم راضي شو چې ننګیالی ته بخپل لور ورکوي، خو یې ویل چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې زوی له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه حاجی اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجی اسلم ولې خپل لور ننګیالی ته ورنکړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خلام دا اوس راغلې ملمانه زمونږ سترګې ولې مې بس نو څه پوښتنه به وکړو.
حاجی صاحب اسلام خانه، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کی سموئل.
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار صمد خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلي یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
خ دا خبره ده.
او اشرف جان ډیر خزل مایده، ان شاء الله چې لور بده ډیر نیک مرغ ژوند ولري. څه دې پکې ویل؟
نه پوهیږم چې څه وایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هیڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومونو ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلو په پیسو نه کوم. وایي سلاح د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې ته وبل ګلاس چایم راواچوا چې ډیر خوندې وکه. دا یو میاش کیږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکله.
زویا تازه د سفر راغلې، ستړې زکه چای خوندر کی. ها دای چای بدر واچو.
نن ګالیا بچی ما خو تاته په تلیفون کې موبایل چې ستا خور ګلالی ته مرکه راغلې و. ما تاته د کورنۍ په وې اوس معلومات هم درکړل. څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما پوره معلومات وکړل.
خانو څنګه دی خوخه ده ګلالی ورکو کنه؟
ولی ډوډۍ نشي ورکول چې داس خلکو ته ورکوي. دا کورنۍ ټوله د نشي مواد قاچاق بران دي. د لک پلار یو کال مخ کې د قاچاق په جرم نیول شوی او سو کال قید ور باندې ختلای دي.
نو دوی خو ویل چې د لک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وای، ټول خلک په خبر دي چې باندې دي.
خیر دی، پلار به قاچاق بر وي، زوی خو به نیوي قاچاق بر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشي مواد قاچاق کوي؟
قاچاق مونږ څه کوو زویا؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاق بر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بر کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې دا چې سبا لک بندې شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې ننګیالۍ سمه خبره کوي، ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویا زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې داسې خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
دا زادی رادیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
پسندیدم، برش انگشتر آرسی خریدم، تو را دیدم پسندیدم، برای تو حلقه آرسی خریدم. عشق هستی جان هستی، دل بر شیرین سخن، دختر افغان هستی، بسویم چشمک بزن. عشق هستی جان هستی، دل بر شیرین سخن، دختر افغان هستی، بسویم چشمک بزن. نفس تو هستی، درد و بلایت بجانم، گل عشقم تو هستی، یار شیرین ز